ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی دی او هیله من دی چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د تیرې اونۍ د سیلونو د قربانیانو په لټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له جمهور رئیس سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسکونو کسان وژل دي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وای چې په پروان کې د سیلونو له امله د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ساجی رډو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلې دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل
دی
وی یو سره سلور پنځوس تنه شهیدان لرو خدا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. دوه سلويش تنه ټپیان شوی دي. په کابل پروان کاپیسا پنشیر او میدان ورده کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر جانه وشته. خو په نورو ولایتونو لکه بامیان نورستان لوګر پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان رسولی دی. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولي دي. ناتو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله له ویجاړو شویو ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوي سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه د څښاکو به د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوې او ویل شوي چې د قطب ملاتړ ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدل چې طالبان اور بند اعلان کړي او د سولې لپاره کړشمنی عملی کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبري وکړي. د هر د خبر پانی په حواله اشرف غنی او ایمانوئل ماکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغیدل دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پانه کې د ایمانوئل ماکرون په وینا راغلی دي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او اوس طالبانو ورته چې د اوربن له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. قطر په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره مرسته وکړه. په اسلام آباد کې د قطر سفیر شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی پرون له افغان کډوالو سره روغتیایي مرستې پاکستاني لوري ته وسپارلې. دا خبر د پاکستان دولتي راډیو خپور کړی دی. دا نه دی ویل شوی چې د پاکستان په کومو سیمو کې مېشتو افغانانو ته د مرستې ورسی شي. قطر تر دې وړاندې له افغانستان سره هم د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرستې کړې وې. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د پنځمې پر له پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېره سپل شوې ده کراچۍ ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره وکړه چې ډېرې اغېزمنې شوې.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه سړي علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
و څلويشتنه د کراچي په ښار کې او لشتر لژه شپاړستنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. د اورپي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسيو ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهرتچانو په ځپلو کې پلاسلر لودو تورندي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دري شي، د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. له بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی ټوپ ته چمتو دی. او روسي خبردا چې په بیلاروس کې نږدې 500 خبريالان نیول شوي دي. په هغوی کې شپږ د آزاد اروپا او ازادي رډو د بیلاروس ته برخې کار کوونکي دي. د بیلاروس حکومت پر هغو خبريالانو د کار کړي تنګ کړي ده چې د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد دروانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خپروي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوري ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د بلې څلور کلنې دورې ګټونکی اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بیلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28 تر 28 زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بیلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړي دي. د آزاد اروپا ازادي رډو خبريالان هم تر لنډ مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او سدی رډو په منځنۍ سپه 12 پښنې وی ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبرې پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. سبا د عاشورا لسمه او افغان حکومت پولیسکونو تکي خانو ته وسلي ورکړي دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې شمیر کارګر افغانان د کورونا له امله ایثار شوي.
نن په سولګونو مسافر د کوړ د سعودي د قطر دافات دي.
د روزګان چنارتول وسلي لري طالبانو باندې کړی او خلک د خوراکي موادو لکم بوت سره مخامخ دي.
د اختر اخواته لا مج یو ډبه غوړي په 300 روپیه ودا چې نکي درې لټر.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
وکړو کې معمولا موږ چې ګورو روښتونونو ته ماشومان راځي، مثلا وې دا ماشوم وسوځیده یا خويندې چې مثلا پښ پښ خانه کې کار کوي چې لاته په چاړه پریته.
د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېرل شبي چې څنګه یې کورنۍ غم خوړلې شي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پاتې بندیان شای په دیونه کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین آزادی راډیو ته وکړه. د عطا الله لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته روسي خند لري کړي. تفصیل د فرشته جلازی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکره لپاره د حکومت د یو شتکسیس پلاوی غړي عطا الله لودین وایي اومای درې چې په دې ونی کې بل دواړو خواو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخه مخبري په پایل شي. اتاولان الدین د ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل
امیدواری امي بندیاو زندانیا خلاص شوه. دا د زو ما امیدواره سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې ونی کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې ونی په پای یا د بل ونی په پایل کې په ان شاء الله خبري پایل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د پنځشنبه پر ورځ ویلي وو چې د سولې خبرې په سپتمبر کې یعنی په دې اونۍ کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپلو ټولو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځشنبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ملاتړ کوونکي چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندېښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي عطا الله لودین سرګندونه په راپور کې واوریده چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونۍ لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حفیظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. تا طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون له مخې باید د دوی له سپارلې لیست سره سم 15 زره زندانیان آزاد شي چې تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې د طالبانو د لیست 320 تنه لا هم زندانی دي چې هغوی به هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتیری آزاد کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار طاهر ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیلې پیدا شوې دي چې دا سرتیری به هم ژر خوشی شي.
من طالبان لور هم رسمی هیئت اعلان شو د دې لپاره چې مذاکرات په نړۍ مخ ته یوسي. د دې تر څنګ د زندانیانو مسله چې یوه له مشکلو مسایلو څخه وه هغه د هغوی ازادول ادامه پیدا کوي. په دې برخه کې یو معنی چې ایجاد شوې وه هغه د هغه افغان سرتیرو د ازادېدو مسله وه چې د طالبانو سره په قید کې وو. د طالبانو ځنو سرچینو او غړو دا خبره رسنۍ سره کړې ده چې نږدې یعنی ورځنیمه کې هغه هم هغه زندانیان آزادي که دغه معنی له مخې لري شي زه فکر کوم چې بیا کوم داسې عمده مشکل نشته چې هغه د مذاکراتو مخکې خل پاتې شي.
د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورځپاڼه په خپل تازه ګڼه کې یو مقاله خپره کړې ده. وړاندې په خپرونه کې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې به واوري. آزادی رادیو په منځنۍ سپه 12:29 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیول شي. افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې څه باندې 100 تکي خانو او جماعتونو ته وسلې ورکړي څو ولسی خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پر لپسې د داعش د وسلوالې ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونې شوې دي چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. د عاشورا ورځ سبا ده. تفصیل له کابل د ناجي صاحب راپور کې.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سږ کال یو شمېر د غوویر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې تر څو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په ټینګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویر کوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویر کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي راډیو ته وویل
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټو. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
موږ د محرم تر 13 پوري د اصله د لرلو اجازه لرو. موږ ته د وسلې کارت هم راکړل شوی. موږ په خپل امنیت دي سو. دا چې د محرم تر 13 نیټې هم موږ ته اصله راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړي تر څو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند 100 جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کل چاته وسلې نه دی ویشل سوي بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی وو 100 جماعتونو ته وسلې ورکول سوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا 4 میله وسلې ویشل سوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمېر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوي دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه د سیاسي هوکړې له لاسلیک لسلو ډېرې ورځې تیرې شي، خو دا هوکړه لا هم بشپړه نه ده عملي شوې. د دې هوکړې اساسي ټکي د ملي مصالحې عالي شورا رامنځته کول، د ښاغلي عبدالله ټیم ته په کابینه کې 50% ونډه ورکول، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالي د اعزازي رتبې ورکړ شامل و. خو لا هم د مصالحې عالي شورا تشکیل نه دی بشپړ شوی. د ښاغلي عبدالله لخوا د وزیرانو د معرفي پروسه ځنډېدلې. عبدالرشید دوستم که څه هم د مارشالي رتبه واخیسته، خو لا هم د ملي امنیت شورا په هیڅ غونډه کې نه دی لیدل شوی. ناجی صاحبی د دې هوکړې د عملي کېدو او سلو رزنی بهیر ته په دې راپور کې کتنه کړې ده.
د روان کال د غویی په 28مه نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله ترمنځ د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې له مخې ښاغلی عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس شو. د هغه سیاسي ملاتړو ته په کابینه کې نیمایي ونډه ورکړل شوه، او عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوه. په هوکړه کې همداراز راغلی چې د ولایتونو والیان به هم د دواړو خواو لخوا د یوې منل شوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. مګر داسې مهال چې د دې هوکړې له لاسلیک له سلو ډېرې ورځې تیریږي، خو لا هم د توافق په بشپړ ډول نه دی عملي شوی. د ملي مصالحې عالي شورا هم مني چې د هوکړې ځینې برخې لا نه دي عملي شوې. د دې شورا ویان فریدون خوزون:
اما ځینې مسایل نور پاتې دي چې شورا عالي دولت ده، اصلاحات انتخاباتی او نور مسائل دا تر اوسه هم پاتې دي. ملي مصالحې عالي شورا د رهبرۍ غړي او د غړو فهرست آماده ده. همدارنګه د پولي په چارو کې دولت وزیر او د کابینې نور غړي چې تم لوردارې ژر اعلان شي او دا مسله نور حل شي.
ولسمشرۍ ماڼۍ بیا په دې اړه خبرو کولو ته نه حاضرېږي، خو له دې وړاندې ویلي چې د هوکړې عملي کېدو ته ژمن دي. له ولسمشر غنی سره د ښاغلي عبدالله د توافق پر بنسټ دې ټیم ته د سولې په چارو کې د دولت وزارت سربیره 11 وزارتونه رسیدلي دي: کورنیو چارو وزارت، لوړو زده کړو، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، کډوالو او بیرته راستنیدونکو قومونو او قبایلو، صنعت او سوداګرۍ، کار او ټولنیزو چارو، ترانسپورت، عدلیه او اوبو او برېښنا وزارتونه دي چې عبدالله ته د ورکړې توافق شوی. خو له دې یوازې کورنیو چارو وزارت ته نوماند وزیر معرفي شوی. ولسمشر غنی بیا د بهرنیو چارو، ملي دفاع، قانونو او پټرولیم، ښځو چارو، اطلاعاتو فرهنګ، د عامې روغتیا، کلیو پراختیا، پوهنې، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، حج او اوقافو او ښار جوړولو وزارتونو ته نوماند وزیران، او تر خوا یې د ملي امنیت ریاست او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته رئیسان معرفي کړي دي. د توافق یوه برخه د ولایتونو لپاره والیانو معرفي ده. حکومت تر اوسه ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، روزګان، خوست، کندوز، بغلان، پروان، پکتیا او سمنګان ته نوي والیان معرفي کړي دي، خو ښاغلی عبدالله ته نږدې یوه سرچینه وایي د ځینو ولایتونو لپاره د والیانو په معرفي کې له دوی سره مشوره شوې ده، او یو شمېر ولایتونو ته به د دوی لخوا معرفي شوي کسان لیږل کېږي. خو د دې هوکړې د عملي کېدو په وړاندې کوم خنډونه شته؟ د سیاسي چارو شنونکی محب شریف وایي د دواړو لورو ترمنځ ټیمي ګټو ته لومړیتوب د دې سبب شوی چې عملي چارې وسنجېږي.
دواړه طرفونه تر خپل آخري د بندګۍ وس او توانه پورې کوشش کوي چې د خپل طرف منافع خوندي کړي. دواړه طرفونه د افغانستان ملي منافعو ته نه ژمن دي، نه یې په دې ارتباط باندې ملت ته ازموینه ورکړې او نه یې په دې ارتباط باندې کوم عملي مثال ملت ته وړاندې کړی.
د 1983 لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو له جنجالي کېدو وروسته، تر دې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولسمشر غنی د ګټونکي په توګه اعلان کړ، ښاغلی عبدالله یې پایله ونه منله او د ټول شموله حکومت د جوړېدو اعلان یې وکړ. خو بالاخره په کور دننه د منځګړیتوب او د بهرنیو د فشار په پایله کې ولسمشر غنی او عبدالله د سیاسي هوکړې په نوم تړون وکړ، او بحران ته یې د پای ټکی کېښود.
افغان سوله او سیلاب هغه دوه مسایل دي چې نړیوالو چاپي خپرونو لیکنې پرې کړې دي. دغو خپرونو ته عصمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنجشنبې په ورځ وکړې او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوې وه چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بېلابېلو دلایلو په تېره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکچی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یوه آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اګست په 10 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلي اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او ښځو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د ګڼو ورانو شویو کورونو په روغتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهان د انسانانو عکسونه خپاره کړي چې د افغانستان په وروستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مړ ژوندي پسې ګرځي. ورسپانې د چاریکار د یوه اوسیدونکي حمید آقا کیسه خپره کړې چې د کورنۍ 14 غړي سیل وژلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړې او ویلي دي چې تر دې پخوا یې هیڅکله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي چې له پیښې وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېږل او امنیتي ځواکونو ته یې امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه یې پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریکې کړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې ازادۍ راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت د سعودي د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پرې اخی دي هم په دې شکل تاسو وکړي چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوا دونه ته درولېږي.
یونس چې د اتحادیې نوې مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به داوي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بایو دراټټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ کلای شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا او همداشان پلای دوبای او نور شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې رټیټ شي او نورمال حالت ترش.
د سیاحتي شرکتونو د ویګړې اتحادیې د ارتیا په باب د مامور راجی په نوم د ټکټونو د وی نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزه به چې مقصد د چاسره بلنجار او غلا ویزه د ټکټ نو اتحادیه چې نه وي دا مسالې د څوک اوري بل څوک پوهیږي نه دغه سه پروازو کې مشکلی په بل څه کې وي دغه ته اشاره کوي هغه به غوښتنه کوي
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
مونږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کړو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو هیوادونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تربیر لاندې شونځي پرانستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا قریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي. د دې لپاره پریکړه شوې چې درسونه به آنلاین او حضوري وي. دا پریکړه د یو شمېر ښوونکو لپاره عجیبه ده. نور جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې ښوونکي او زده کوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینه سرایو کې د یو ابتدایي ښوونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بله د انټرنیټ له لارې وي مونږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا وایروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوي تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې وایروس نه اخته کیږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکررن خلکو ته وایي چې له کورونا وایروس د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د ملي دسترخوان پروګرام چې پر اساس له 4.5 میلیونه اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځشنبې په ورځ لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک یې تمویلوي له اړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. د خبرونه د ماسپښین 2 بجې خبري شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ لاري په دې کې برخه واخلئ. همدار تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او د خبرونه له میلمنو پوښتنه وکړئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګران هلمندیار پر استولې سمس کې لیکي موږ لټولو افغان امنیتي سرتیرو څخه هیله کوو چې سبا یکشنبه د شورا د ورځې لاره تک سره سم ډیر دقت وکړي چې کوم امنیتي سونځه راپېښ نه شي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي لنوي والي څخه غواړو چې بیروزګاری ختم کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. عبد الله بارکزای له کندهار لیکي ولسمشر اشرف غني د بندیانو د خوشکېدو پریکړه ولسته پرې شو ده، ولس موافقه وکړه، اصول د بندیان څنډي شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان ولې د حکومت پوزیان نه خوشکوي، حکومت باید د دوی زندانیان او دوی د حکومت زندانیان لبنده آزاد کړي. یو شمیر نورو اوریدونکو چې ځینو یې نمونه ندی لیکلي د سیلونو مسلې ته اشاره کړې ده. یو لیکلي دي چې په پروان کې سیلونو خلکو ته ډیر زیان اړولی دی. یو بل اوریدونکي چې دا هم خپل نوم نه دی لیکلی لیکلي دي چې په لوګر کې باید له سیلاب ځپلو سره مرستې وشي. اته بجې او دېرش دقیقې شپې لنډ خبرونه. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د سیلونو له امله د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم د خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. د ده په وینا یو سل او څلور پنځوس تنه په افغانستان کې سیلونو شهیدان کړي دي خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي دي چې سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړي دي. د فرانسې ولسمشر وای وخت را رسیدلی چې طالبان د اوربند اعلان وکړي او د سولې لپاره کړي ژمنې عملي کړي. د فرانسې جمهور رئیس امانوئل ماکرون د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړي. قطر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د کورونا وایروس پر ضد مبارزې لپاره مرسته کړې ده. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د روزګان د چنارتو ولسوالي لاري طالبانو تړلې دي. د ولسوالي خلک وایي چې له لوږې سره مخامخ شوي دي او شاوخوا اتلس کسانو د لوږې او ناروغیو له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه نور حال له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
څکم درې میاشتې کېږي چې وسلوالو طالبانو د ورزګان مرکز ترینکوټ او چنارتو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې لاره د خلکو پر مخ تړلې او یادې ولسوالۍ ته هیڅ ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي نه پرېږدي. تازه لسیمې راپورونه وایي چې خلک د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او تر دې دمه د لوږې او بېلابېلو ناروغیو له امله د یو شمېر کسانو د مړینې راپورونه او خبرونه هم خپاره شوي دي. شاه محمد او کریم الله د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي دي. دوی یوه شپه ورځ ځپلې په غرونو کې مزل کړي او د طالبانو له سترګو پناه تر ترینکوټ ښار را رسېدلي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د لارې په تړل کېدو سره په ولسوالۍ کې خوراکي او غیر خوراکي توکي خلاص شوي او خلک آن د شنو وښو خوړو ته اړ شوي.
هلته خلک د لوږې سره ډېر مخکې دوني سره د مریضان دي. اکثره دغه داسې سوي دي چې را اوښتله پر غرو باندې لارې خو بندې دي. یو داسې ان لا پېښه سوله چې یو عجزه باندې په یو کور کې مې دغه پټاسو بخار پټاسو د بخار د عجزې خوش کړې وې. دا داسې ان په پټو کې خلکو راخیستې وې لا بیرته وګرځول هغه خپل ژوند له لاسه ورکړ او دا دغه د پر کښنی باندې عملدار شي دغه باندې پر کښنی باندې مریض ولې یاره تقریبا دغه ول ساتل سکوس ژوند لاس ور کړی پر دغه دغه باندې زنانه عمردانه د لوژ سډیر مخامخ دي دغه سره
زموږ پر ولسوالی باندې طالبان وسلواد طالبان لار تړلې ده. موږ سره دوه ځلم کېږي چې زموږ کښنیان موږ ماشومان موږ اجزه د لوژ د لاس ژوند ور کړی دي. زموږ ولس دا موږ داسې نه په تکلیف یو چې د اختر اخواته لا موږ یو ډبه غوړي په 300 روپۍ ودا چې نه کې درې لټره دولت سره چې موږ ته یا موږ راوباسي یا موږ ته د لارې لکه
د چنار ټول سوالي دغه خلک وای وسلوالو طالبان ور باندې ځکه لارې تړلې چې د دې په وینا د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې ول ژوند کوي. دی وای وسلوالو طالبان ورته غواښ کړي چې تر هغه بل لار خلاص نه کړي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته نوي ور کړه سوي. د چنار ټول سوالي ولسوال فیض محمد انپی هم په ولسوالۍ کې د درملو او خوراکي توکو د نشټوالي لامل د خلکو او شوزم رکې د تاییدوي خو وای کرش میر پلاسکی نه لري
مشکله تاسو په خپل خلکو کې غوړو اریان چتن څمو کو او خما سره د بشر د حقوقو د نامات سره مو د اوازونه رسول څنګه تم څو په بازار کې مو د خپل اعتبار لمسه خریداري وکړي مسلمان ولست مو څنګه څور رسول هغه پروازونه داسې لوګلند چې تر اوسه هغه مستند رسول کامل دلته د اردو پرسونل پروت پرون څنګه چې ته کاڅه دي 200 کیلو شانه وتر ولې دي دا زموږ د غرض دی په مجبور مو کله چې زموږ ورونه دي زموږ د ملک نه دفاع زموږ دفاع مشکله
ولسوال وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي او په دې سره غواړي چې افغان سرتیری تر خپل تاثیر لاندې راولي او ولسوالي ته سکوت ورکړي خوای هیڅ کله به په دې پلان کې بریالي نسی نو موړی وای ک مرکزی اداره د چنارتو ولسوالي اوسیدونکو ژوند ته پام نه کړي نو ويرستا چې انساني ناورین برامنځته سي وسلوال طالبان هم د ګلارې تړل کېده تاییدوي کاریو سپه احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې ویل دي چې یاد لارې د ځینو مسایلو لامل تړلې او ویل دي چې یاد لارې به د تل لپاره تړلې وي خو نموډې لاملونه نه دی په ګوته کړی چې ولې یاد لارې تړلې ده د بشري حقوقو د څار ډلې بیا د وسلوالو طالبانو دا کار د جګړې د قوانینو او د بشري حقوقو خلاف بولی په اورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د سیمیز دفتر مشر عبد الله حدبای پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ملکی خلک دي د سفر په توګه نه کاروي د اورزګان د ولایت اداري مسولین بیا وایي چې د یادې لارې د خلاصون لپاره د پیل څخه تر دا مهاله د قومي مشرانو پر مټ هڅې پیل کړي خوای کومه پایله نه ده ورکړي د دغه ولایت د والی ویان د زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل راپورونه راغلي
چې بعضی کسان د مرزي لامله وجود سوی دی یا شیدان سوی دی من فقط وطوالی دلو چه شپکتون مواد خوراکی تو که به هوا دلاری دجاری ولسوالی ولسون لپاره انتقال کو و فیلان که نور حمل رو انشالله او کوخخ ممداده چه وسوال مخالفین و سرابه و ده قومی مخور و سپینگیر دلاری وطوالی گو چه ترسو تغره
د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ د اورزګان د ټولو ولسوالۍ لارې له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د دولتي کسانو پر مخ تړلې او افغان پوځیان اکمالات د حواله لارې ورته کوي دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د چنارتو ولسوالۍ ترڅنګ اوس د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د ملکي خلکو پر مخ تړلې ده
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي رادیو ټکی کام
وړاندې د غوړې اچار تفری پروګرام لرو مخ کې تر دې چې د خبرونه وړاندې کړو د کور کلی په پروګرام کې په کورونو کې د یو شمېر روغتیايي وسایلو د موجودیت د اهمیت په اړه اوریدلې شي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنوري دن کو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام آیا تاسو په کور کې د بیړنۍ عمرستو بستې لرئ د بیړنۍ عمرستو بستو موجودیت په کورنۍ کې څومره اړین دی او د بیړنۍ عمرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي نن هم دې موضوع ته تمکیګو چې د راپورتر څنګه ل یو جرا سره مرکه هم لرو د خبرونه ما مریم توخي جوړ کړي په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو پام را اړوو لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري ځکه دا طبي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینی وړې یا غټې پیښې کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور نو باید د لمړنۍ مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجوده وي تر څو کورنۍ وکولای شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري په دې اړه وایي
زه په کور کې
اولیا کو بکول وسایل لرمه همیشه چکل ماشومان یا لویان سوک و جبلی گی اغیر استفاده کو زکا خپلا پا کور کو سیگم زخپلا دا غیر استفاده کو لکا پایودین دی پنس دا لوکو پلاستر دا بنداش داشتین هر کور دا پارا ضرور دا و مگی هم لرو زکا کدش پی خدا مکر یا عجل پی خکی گی ترسو چه دکتر دا رسیگی مگ دا غیر مراقبت کو خپلا اولیا کو بکول استفاده کو چاگو وینا و داریگی او وینا دیر زایی نشی چه زنو سیگم کور کې د ماشومان مور د اغوی ترې استفاده کولای شي ځکه دا دومره مشکل کار ده او هر کور لپاره ډېر ضرور ده کم کور کې چې ماشومان وي هغه ته ډېر اشدې ضرورت ده ځکه ماشوم غورځي سارې په دیوال لګېږي یا یو په چاړه باندې ځان ژوبلی نو دا ډېر اړینه موضوع ده
اولیا مرستې هم په حالاتو پورې تړلې دي چې په کوم حالات کې څه باید وشي د بیلګې په توګه کله ماشوم په چای سوځي یا په کور کې د کورنۍ د یو غړي فشار جګېږي دا هغه څه دي چې باید ناروغ ته په کتو ورسره سمدستي لومړنۍ مرستې وشي خوشته داسې کسان چې بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او دا بستې په کورونو کې نه ساتي د کابل ولایت اوسیدونکی حاجی ګلا جان وای
زمونږ په کورو کلي کې ساحه څونه اطراف ده موږ کومک اولیا نه لرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایره باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس ترسو چې شبخانی ته ځو بیا غي خلاصې بیرته بیا پسمانی خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود ندی چې دلته یا پسمان وي یا دوا وي یا ډاکټر وي شي وي
د زابل ولایت اوسیدونکو حمیرا وای ډیر وخت داسې هم شي وي چې په یو کور کې ډیره وړه پیخه په یوې غمیزي بدله شي د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتيږي د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداج وتړي یا الکول پرې واچوي او صحی مرکز ته ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره چوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینې دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخليږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي
دغه د اولیا کومکو بستی چې دی یعنی دغه د باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعض وخت په کورنۍو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کومځای غوڅ کیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیا کومکو بستې حتما په کور کې ولري او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکی بستې ولري
نوموړي په کورونو کې د اولیا کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه مجهز دي مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کېږي او هغه هیره وځي او نیشي پیدا کولی کله چې په یو بله تیکه چې هغه میکروبی یا ناپاکه وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدرمنه دوستانو دا چې په اولیا مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم زیاتره کورنۍ او کې دغه د اولیا کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیا کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیا کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کیږي فرق کوي موږ صرف د کورنۍ لپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وی په اولیا کومکو باکس کې مثلا د فشار اعلی ده د تبه اعلی ده او همدارنګه د پلس اوکسیمتر ورته وی چې هغه د خپل د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویا په وجود کې خي دا باید پکې موجود وي. او د دې ترڅنګ بعضی اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنۍ کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوی وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه باکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضی کسان راځي خویندې چې مثلا په آشپزخانه کې کار کوي چې لاسې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود دي مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی هغه اقلا یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي ما کومکونه په هغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغه ته ګستاخي ونه شي چې د معرف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس کې د ابتدا نه شروع شي یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس له هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دوی همداسې را روان دي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي، اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهان د وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندي ځینې جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلی دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي او بالاخره کورنیو ته بیا کېدی شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده. دا هم دې پورې تړلی ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دي، د بعضو د سوخ مواد برق دي، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دي یا په اطرافو کې ژوند کوي، کنه دا بیا دې پورې تړلی دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشومی راولویږي، امکانات د ځوان په کومه سطح دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیری وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منه دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
گووریدونکو سلام څلور کیلو غنم او یو وچه روډۍ دا به هم تاریخ یادوي از دا کوونکی به د تاریخ په کتاب کې لولي د خبرونې په پیل کې هغه خبر دراورو چې هم دا اوس راورسی
خبر وای چا چې له ملت سره د کار او خدمت ودی کړی وي اغه ټول یاد فراموشي په مرز اخته شوی دی خبر زیاتوي چې له ملت سره وعده کوونکې هر څومره په خپلو ذهنونو فشار راوړي دا نو یادېږي چې څه وعده یې کړې وه چې اوس یې عملي کی لا همدې عمله خبره اماغه زړه په زړه ده لا چې لاغې هم خرابه ده خلک وایي کاشکې مو ټول وعده کوونکي چارواکي په کوم هیواد کې له تداوۍ لاندې نیولي وای که حافظه بیرته فعاله شوې وای او کړې وعدې ورپه یاد شوې وای
اوس چې نه کار شته او نه امنیت نو خلک هڅه کوي بهر ته ځان وباسي له همدغسې یوې کیسې مو خبرو
ګور هغه مایا بچو چې څنګه ورسېدی د موږ په کار به پیل کوي
پلاره ته بېغام اوسه دومره ژر به مو کار پیل کړم چې میاست وروسته به له خیره سره په جرمني کې نور څه وایې
ژوندی اوسې بچو او اوس دې تا خدای په خیر ورسوي
ګوره وغه مایا چې د خمټ پلار یوازې ونه غواړې
نه نه دا څه وایې ته به خامخا ورسره ځې یوازې به یې ولې غواړم
ښځې که یوازې وغوښتم او کله تا سره خدای و خبره مې واوره چې څنګه ورسېدم بله ښځه به کوم
پلاره کله تا په جرمني کې څوک کوي او که نانځکه کوې
لورې ټوکه یې مه ګڼه چې له جرمني نه یو لیک دلته راولېږم نو د نجونو به باران وشي راباندې دلته په اروپا پسې د خلکو سترګې وځي دا نه ګورې چې ځوان دی او که زوړ دی مقصد ورکوي
په بهر پسې دې سترګې ووتې خو تا څوک په بلام نه وهي اوس ځان جرمنی جرمنی مه راته کوه
پلاره وری نه لالو
او زه یې چې لالیکو
وری څه ته لالوئ
زوم ګله تا ته یې لالو
څه یې کوئ هر څه مو چې پاخه کړي هماغه صحیح دي
نه زویه وری څه شی ده کاشکې مو پسه درلودی زوم هم یې څه پردی سړی خو نه یې
خیر وسې پرون مې ترور سیرلی راته حلال کړی و نږدې و په ډېرو غوښو خوړلو یې وژلی وم
ځه موږ دې نه پې وژنو یوازې پې مړوو دي
زه خو وایم چې دې ته هېڅ حاجت نشته شپې ته مې د کاکا مېلمه یم هغه لکه چې پسه حلال کړی راته
نو ته څه وایې چې زه دې د کاکا نه کم یم خامخا یې درته حلالوم
ځه نو ډېرې خبرې مه کوئ ژر یې حلال کوي چې پوخ شي
سمه ده ښځې راواخلئ ته برونه وچړي
ګوره واده به دې بیا په جرمني کې کوو ښه
ښه په سترګو
څنګه دې وکړه پیسې دې پیدا کړې او که نه
او ځمکه مې ورته خرڅه کړه سبا ته یې پیسې ورلیږم
مځکه دې ولې خرڅوله اولادونه به دې بیا څه کوي
او ښځې که ژوند دوه اولادونه مې جرمني ته ځي دا یو جریب ځمکې ته یې نه کښېنوم
خوښه دي نو زوم دې لا تر اوسه په ترکیه کې دی
او ویل یې چې پیسې مې خلاصې شوي دي که نه جرمني ته د تلو مې ډېر کارونه خلاص شوي دي
په همدې پیسو به دې خپل زوی لیږلی و
زوم مې ښه دی پې وېرېږم چې زوی مو چېرته پاتې نه شي
پلاره لږ ژر یې ور ولېږه چې بیا مونږ هم ژر ور وغواړي
سبا ته یې ورلیږم لورې
لورې یو خو دې تا په جرمني پسې سترګې ووتلې خیر یې غواړه چې خیر دې په څه کې دی
مورې خیر مې غوښتی دی خو اوس مو د خدای ژر جرمني ته ورسوي
و سړیه د غمي خو دغه دی دوه کاله په ترکیه کې تیر شو چې دا کار یې ولې نه خلاصېږي
څه وایم نو ښایي څه مشکلات به وي
پلاره غمای په ترکیه کې لیونی شوی اوس په علی آباد روغتون کې بستر دی
وای هم وری لاړه هم مځکه او روپۍ هم په کور کې راته پاتې نه شوې اوس به څنګه کوو
اوس به یې داسې کوو چې ځان به په لیونتوب ورته ووهم چې د لیونیانو کوټې ته مې ورپرېږدي بیا به یې هلته داسې ووهم چې وری به صحیح و سلامت پې قی کړم ځمکه وری لور د جرمني بچی
لو وزیر صاحب سره مو مرکه درته کړې ده، وای اوري چې له فعالیتونو خبر شي.
وزیر صاحب څومره وخت کیږي چې وزیر شوی؟
تقریبا اته میاشتې کیږي.
ډیر ښه، تر اوسه مو څه کارونه کړي دي؟
په قوانینو مو بیا له سره یو کتنه وکړل.
نور
قراردادونه مو بیا له سره وکتل او مو څېړل چې په کې څه غلطي او خیانت نه وي شوی.
بس همدا کارونه مو وکړل؟
نه، پلانونه مو هم بیا له سره وڅېړل چې په کې څه کمای زیاتای نه وي شوی. دا کارونه به ښایي تاسو ته ډېر واړه او بې ارزښت ښکاري، خو په حقیقت کې دا ډېر لوی کارونه دي، ځکه یو وزیر ته چې د خپل کار مربوط قوانین نوی معلوم، د وزارت مربوط قراردادونه یې نوي مطالعه کړي، د پلانونو له زور او زیر نه ښه خبر نه وي، نو هغه به په څه ډول د خپل وزارت کارونه او فعالیتونه تنظیم کړي؟ ځاته ووایه.
نو په اتو میاشتو کې؟
تاسو ته به شاید اته میاشتې ډېره موده ښکاره شي، خو د یو فعال وزیر لپاره دا ډېر کم وخت دی، او موږ غواړو قوانین، قراردادونه او پلانونه یو ځل بیا له سره مطالعه کړو او ښه غور پرې وکړو چې خدای مکړه چیرته پکې څه خرابي پاتې نه شي.
نو چې یو ځل مو بیا مطالعه کړل، بیا به څه کوئ؟
بیا به څه کوو؟
او بیا څه کوئ؟
بیا نو هغه وخت دا پرېکړه کوو چې څه وکړو، ځکه هر وخت خپلې غوښتنې لري او موږ هم هڅه کوو چې د وخت له غوښتنو سره سم خپل کارونه پر مخ بوزو.
تاسو ګمان نه کوئ چې په دې ډول به هېواد له پرمختګه پاتې شي؟
نه، همدا په خپله یو غټ پرمختګ دی چې لګیا یو هر څه له سره مطالعه کوو او څېړو یې.
اوس څه کار کوئ؟
اوس؟
هو، اوس.
اوس په تعرفو کار کوو.
څه ډول؟
هماغه ډول.
پونه شوم.
وبخه چې نور د خبرو وخت نه لرم، مرکه بند.
پوډریانو هم لوی سرتا سری ګوند جوړ ک، دا چې ولې جوړ کړای د ګوند له رئیس نه واوري.
نچه ورز پا ورز ده ایوان حالات پا خرابی دودی، نموک پودریانو هم تصمیم ونی و چه دخپل وطنی مسئولیت دادا کولو لپارا لپل سختن راوزو او ده میرویس میدان ده پلپ دگر خپل موجودیت اعلان کرو. دانده لپارا موگ ده یوگون ده جونولو ضرورت احساس که او ده طولو وی خووی دو بیحال او پحال پودریانو ده غود اکثریت پا موجودیت او مشورمو ده مینی خدمتگرانو گون جون او د بنسټ د برمو د میرویس میدان د پلپ پارک کې خوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هېوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هېواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هېوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره ارامه، سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي، نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هره ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او حیا ریاخل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 4 لس 1 کندوز 1 خوست 1 کندهار 2 او جلال آباد 4.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو